لا ازادي رادیو نمو د نن ورځ اقتصادي خبرونو ته هر کله کوم د افغانستان بانک مسولین وایي چې د ټولو بانکونو له فعالیتونو څخه په جدي ډول سره نه کیږي. د افغانستان بانک رئیس خلیل الله صدیقی نن لا ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې تر دې وروسته به هیڅ یو بانک ته د قانون څخه د سرغړونی اجازه ورنکړل شي.
اوس زه تاسو ته وایم چې په کلي ډول موږ د بانکي سیستم نڅارنه ډیره دقیقه کړې ده او هر فعالیت د نظارت لاندې دی او هیڅ بانک ته اجازه نه ورکول کیږي چې له قانونه سرغړونه وکړي.
د ښاغلي صدیقی په وینا چې د بانکداري د نوي قانون له مخې د افغانستان بانک کولای شي د ټولو بانکونو د ګډونوالو له پانګې څخه نظارت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې ولسمشر غنی ویلي و چې په هیواد کې د یو منظم او اعتبار وړ بانکي نظام د نشتوالي له امله اقتصادي پرمختګ ناممکن دی. په شمال کې د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤلینو په دغه ځون کې د سوداګرۍ او صنعتي فعالیتونو په برخه کې د ښځو د ونډې پر کموالي باندې اندېښنه وښودله. د شمال ځون د سوداګرۍ او صنایع خونو د اجرایه څانګې مشر نصیر احمد قاسمي نن په بلخ کې د اقتصادي پراختیا د نړیوال مرکز لخوا د صادراتو او ښځینه او سوداګرو په نوم کانفرانس ته وویل چې په دغه ځون کې د 3000 سوداګرو له جملې څخه یوازې 400 تنه ښځینه سوداګري دي. ښاغلی قاسمی د هیواد په اقتصادي فعالیتونو کې د ښځینه سوداګرو کموالی، د پانګونې کموالی، د امنیت نشتوالی او ځین نور لاملونه یاد کړل. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې په روان کال کې تر 1.5 میلیون کیلوګرامه زیات شات په هیواد کې تولید شوی دي. د دې وزارت ویان لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال د شاتو تولید 1.5 میلیون و 3 لک کیلوګرام ته رسیده. ښاغلی راشد زیاته کړه چې د شاتو ډیر محصولات د بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، غزنی، لوګر، ننګرهار، هرات او پکتیا ولایتونو نه لاسته راغلي دي. د کرنې او مالداری وزارت د معلوماتو له مخې اوس 6000 کسان په هیواد کې د شاتو د مچیو په ساتلو باندې بوخت دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایی ډالر در شپېته افغانۍ 40 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پوند 95 افغانۍ 50 پوله، د سعودي یو ریال 14 افغانۍ 80 پوله، د اماراتو یو درهم 18 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کالداري بیا 608 افغانۍ بدلیږي.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دا او د افغانستان او سیمې په اړه نور خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته که غواړئ بیا یې ولولئ. پته مو د ازادي رادیو .org په انټرنیټ کې د غراز د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی شئ. د ازادي رادیو خبرونې هم د انټرنیټ له لارې صافي او واضح اوریدلی شئ. د غراز په انټرنیټ کې ویډیوګانې هم شته، عکسونه هم شته، کولی شئ وی ګورئ. ازادي رادیو هر ورځ اورې د سهار لوو بوجو د ماخام تر وو بوجو خبرونه کوو. لوو بوجو وروسته په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو او لوی خارونو کې پر اف ام د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. د بشري حقوقو مدافعان او د نړۍ یو شمیر مشرانو د آذربایجان دی وی د یوې محکمې هغه فیصله وغندله چې د ازادي راډیو څېړونکي خبریاله خدیجه اسماعیل وای په 1.5 کال بند محکوم کړی ده. مخکې له دې چې په دې اړه موضوع ته مخ کړو، د حقانی شبکې په اړه د اسلام آباد او کابل د وروستیو ناندریو او دغه راز د دغه شبکې د ځپلو لپاره پر اسلام آباد د واشنگټن د فشارونو په باب یو تحلیلي راپور اخلو. د افغانستان حکومت وایي د پاکستان په خاوره کې د تروریستي ډلو فعالیت د دواړو هیوادونو د سیاستوالو ترمنځ د نظرونو د اختلاف یو اساسي موضوع ده. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي په پاکستان کې د حقانی شبکې د فعالیت مخنیوی هغه ادعا ده چې پاکستانی چارواکي له یوې لسیزې راهیسې تکراروي. جمهوری ریاست دا څرګندونه د پاکستان د ملي امنیت او بهرني سیاست په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سر د لوړپوړي سلاکار سرتاج عزیز د وروستیو څرګندونو په جواب کې کړي دي. سرتاج عزیز د دوشنبه په ورځ ویلي و چې په پاکستان کې د حقانی شبکې ډیر ځپلې او فعالیت مخینه ولده او اوس د پوینا دا شبکه د افغانستان دیننه فعالیت کوي. دا هغه موضوع و چې اسلام آباد ته د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوسن رایس هم په وروستي سفر کې له پاکستاني چارواکو سره راپورته کړی او له اسلام آباد غوښتي دي چې د حقانی شبکې په وړاندې جدي اقدامات وکړي. په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د خونړیو بریدونو اکثره ملامتي په حقانی شبکې اچول شوې او څېړونکي د طالبانو له کوټې او پېښور شوراګانو خطرناکه بولي. واشنګټن ولې پر پاکستان د ټولو طالبانو د ختمولو لپاره فشار نه اچوي او یوازې د حقانی ډلې ځپل مهم بولی؟ په دې اړه نور د مشال رادیو د خبریال زموږ همکار بشیر ګواخ په راپور کې.
امریکا افغانستان کې د ترهګرو بریدونو لکبله ټوله حقانی شبکه یا نیټورک او د دوی څوارلس قمندانان د ترهګرو په لیست کې اچولي چې سفری او مالی بندیزونه پی لګول شوې دي. حقانی شبکه د افغان طالبانو برخه ده خو افغان چارواکي وایي چې تر ډیره په خپلواک ډول خپل ترهګریز فعالیتونه کوي. یاد دیوی چې د روسو کې افغان حکومت په 10 سال کې پر پاکستان د ترهګرو د ملاتړ تور بیا پور کړي چې څو میاشتې مخکې پر افغان ولسمشر اشرف غنی نیوکه کېدلې چې ولې د اسلام آباد سره اړیکی د حامد کرزی د حکومت په پرتله ډېرې ښې کړې دي. د امریکا د بهرنیو اړیکو د څېړنې مرکز یا کونسل فار فارن ریلیشنز د پاکستان د برخې کارپو ډاکټر ډینیل مارکی وایي داسې نه ښکاري چې پاکستان دې له حقانی وسلوالو ډلې یا خپلو نورو لاسپوڅو وسلوالو ډلو لاس واخلي.
It is too early to say that the Ashraf Ghani
که څه هم تر اوسه ډیر وخت دی چې وایو د سولې لپاره د طالبانو سره د مذاکرات او پاکستان سره د ډیپلوماسۍ لپاره د اشرف غنی امید په مکمل ډول بې ځای دی. خو تر ډیره دا ښکاری چې دا هیله به عملی نشي. که طالبان د ISI تر مکمل کنټرول لاندې وي نو بیا خو به د پاکستان پوز او ریاست د طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې برخې دکتا کی. خو اوس مهال دا هر څه مایوسونکي ښکاری.
ځینی امریکایي سېنټرانو په دې وروستیو کې پاکستان ته ورکړل کېدونکو د ترهګرې په وړاندې جګړې لپاره د اتحادي مرستندویا پیسو یا کوالیشن سپورت فند په میلیونونو ډالرو نیوکې کړې او وایي که پاکستان ترهګر بې له کوم توپیره ځپي نو امریکا دې پیسې ورکي او کنه بندې دي شي. د پاکستان د دفاعي چارو کارپو حسن عسکری وای اسلام آباد باندې دغه سي مشروطه پیسو لپاره خپل استراتیژیکي ګټې پرې نګري.
کوالیشن سپورت فند ان 2015
اتحادي مرستندوی پنګي حس هم د دې کال تر اخره پورې کمیږي. بل د پاکستان لومړیتوب د حقانی ډلې نه بلکې د شمالي وزیرستان کنټرولول دي ترڅو چې پاکستان او افغانستان پر پوله د وسلوالو د تګ را تګ مخنیوي لپاره پوځي همکاري ونلري. تر هغه به زی راضی.
ډاکټر ډینیل مارکی وایي امریکا د طالبانو د کوټي او پېښور شوراګانو په پرتله پر حقانی شبکې لڅو وجو پام زیات کړی دی.
امریکا او امریکایي پوز له کلون راهیسې کوشش کوي چې طالبان او حقانی ډله سره بیل کړي، ځکه چې کسه هم حقانی ډله د نورو طالبانو سره ډېره نږدې تړلې ده، بیا هم تر طالبانو ډېره خونړۍ ده. دوی په شمالي وزیرستان کې له خپلو پټنځایونو د بریدونو کولو ډېره وړتیا لري او افغانستان کې د شو ډیرو حملو تر شا یې لاس دی. بلخو طالبانو سره افغان حکومت مذاکرات کوي نو امریکا غواړي چې دا پر مخ لاړ شي. خدای یاد وسلوالو ترمنز توپیر کول غلط کار دی، ځکه چې حقانی شبکه هم د طالبانو د تحریک برخه ده.
د یادونې وړ ده چې افغان چارواکو تل پر امریکا غږ کړی چې پر پاکستان دی د حقانی شبکې او نورو ټولو ترهګرو ډلو پر ضد د یو شان عملیاتو لپاره فشار زیات کړي. پاکستان بیا وایي دوی ترهګرو ته په یو سترګګوري او ټول ځپي.
د بشری حقوقو مدافعانو او د نړۍ یو شمېر مشرانو د آذربایجان دی وی محکمې هغه فیصله وغندله چې د ازادي رادیو څېړونکو خبریاله خدیجه اسماعیل وای په ونیم کال باندې محکوم کړه. تفصیل د سلطان محمد سرور پر راپور کې.
په خدیجه باندې داسې تورونه لګول سوي وو چې د بشری حقوقو مدافع سازمانونو ور باندې انتقاد کړی وو. دغه سازمانونو ویلي وو چې دغه تورونه د هغو ریپورتونو د غچ اخیستلو لپاره لګول سوي چې نوموړي په اداري فساد کې د لویو چارواکو د لاس لرلو په حق لیکلی وو. د باکو محکمې پرون خدیجه اسماعیلوفا د بهتان لګولو، د مالیه نه ورکولو، د غیر قانوني تجارتي فعالیت او د واک څخه د ناوړه استفادې په مواردو کې ګرمه او پیژندله. د حبس ترڅنګ د خدیجه په حق کې دا حکم هم سوی چې د دریو کلونو لپاره به دفتر نه لري او $300 هم جریمه شوې ده. خو هغې د یو بل تور په وړاندې چې ګنی یو کس یې انتحار ته هڅولی وروسته تر دې براءت حاصل کړ چې شکایت کوونکی له خپلې ادعا تیر سو. میرمن اسماعیلوا چې د آذربایجان د جمهور رئیس الهام علیف او د هغه د کورنۍ د مالی راکړو ورکړو په حق لپاره پراخه ریپورټونه ورکړي، دغه تورونه یو ټګي او چلول ګڼي چې هدف یې د هغې د فعالیت بندول دي.
او اوس هم دوه ونیس پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو وی بل خبرونه اوریدو ته مو زسید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د انتقالی عدالت څنګ مشر رحیم الله رامیدی رامی صاحب شرغلاست.
مننه
رامی صاحب، کپ دې اړه معلومات راکړي چې د انساني کرامت مفهوم او منظور څه دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز په سر کې تاسو ته استاد درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د انساني کرامت منظور او هدف دا دی چې انسان د حرمت او درناوی وړ دی او حق لري چې په ټولنه کې په محترمانه ډول ژوند وکړي، او هیڅوک حق نه لري چې په خپل گفتار او یا رفتار سره د انسان حیثیت له خطر سره مخ کی. همدغه راز د مقننه قوه او یا د قانون د تصویب په وخت کې او یا تدوین په وخت کې او یا هم مجریه قوه د قانون د اجرا په وخت کې داسې عمل و نه کړی چې د انسان به حرمتي وسی، هغه په هغه صورت کې چې کله چې قانون وضع کړي په داس شرایطو کې د شرایط باید په نظر کې ونیول سي چې د مجرم به حرمتي ونسی او د انساني کرامت باید په نظر کې ونیول سي.
رامي صاحب محترم، د انساني کرامت مبنا او اساس څه دی؟
انساني کرامت یو ذاتی کرامت دی د انسان او بل کسبی یا اکتسابي. ذاتی کرامت عبارت له هغه کرامت څخه دی چې انسان د نورو موجوداتو په نسبت لري او هغه هم له عقل څخه د انسان برخمن توب دی، یعنی انسان حق لري او د عقل نعمت څخه برخمن دی د نسبت نور موجوداتو ته. چې موږ کولای شو دا وایو چې دا یو ذاتی کرامت خالق تعالی لخوا انسان ته ورکړل شوی ده. او یا لکه څنګه چې اسلام په دې مورد باندې ډیر زیات ټینګار په دې کې په قران کریم کې هم په دې مورد باندې لکه څنګه چې وایي ولقد کرمنا بني ادم، نو دا اساس د انساني کرامت ذاتی اړخ ته اشاره ده. او بل څه دی د انسان کسبي کرامت دی یا اختیاري کرامت دی. دا په دې مفهوم دی چې انسان د خپلو اختیاري اعمالو په وسیله کولای شي چې دا کرامت ترلاسه کړي. دا ډول کرامت مقام هم همچنان د قران کریم په د غايات شریف کې چې وای ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی هر هغه انسان بهتره د خدای تعالی په نزد د خدای تعالی په وړاندې چې هغه تقوا ولري. نو د قران کریم له نظره د انسان چې هر څومره تقوا زیاته وي په هغه اندازه د نزدېوالی او د برتری په د خدای تعالی په نزد موجوده ده. نو یو ذاتی او خدادادی او بل هم انسانان باید په آگاهانه او اختیاري ډول خدای تعالی اوامر په ځای کې او اطاعت وکړي. دا په هغه صورت کې کیږي چې دا د ډول کرامت ته د انسان هغه اختیاري یا کسبي کرامت ویل کیږي. او همدغه راز د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه هم چې د نړیوال اعلامیه هغه مړنۍ ماده ده، هغه په دې مورد باندې هم چې په نړیوال سطح باندې د انساني کرامت لپاره درناوی یو عمده او اساسي اصل دی، په دې مورد باندې هم د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه په لومړۍ ماده کې د لپاره دای لومړی ماده نیولې ده. په دغه ماده کې دا راغلی دی چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي او یو ډول حقونه، عزت او کرامت لري. انسانان په عقل او وجدان سنبال شوی او باید یو لبل سره د ورورګلوي پر روحیه. نو دا ټول هغه مسایل دي چې کېدای شي مونږ دیو ته ووایو چې د انسان د انساني کرامت لپاره یو بنیاد او اساس دی چې انسانان که چیرته په دغو اصولو باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نسب باندې برتره ګڼل کیږي او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت، د هر نوع حق تلفي او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخونی.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
دلانا فیصله و منگولا وقت در شد
پوهنه
مونږ په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
ستاسو اساسي حقونه آزادی راډیو 1206 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
قدر من اوریدونکو بیا هم شرغلست، تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. رامي صاحب، د ورستي پښتنې په توګه په اوسني ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین شوی دی؟
د موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومانو په وړاندې همیشه وخت اسی پذیر قشرت د ټولنه ده، همیشه وخت او تریخوالی موجود دی. یعنی د دې لپاره سه موږ کوشش دلته په دې ټولنه کې متاسفانه داسې یو فرهنګ حاکم دی چې داسې فکر کیږي چې ښځه او یا ماشوم دا یو کمزواکه کمزور انسان دی، نو له دې سره دوه ګونی چلند کیږي، تاوتریخوالی لاندې راځي او له دوی سره ناوړه چلند. دا واقعا د دوی په روح، په روان او د دوی په راتلونکي شخصیت او د دوی په آینده باندې خاصتاً د ماشومانو ډیر ناوړه اثر لري. بل موضوع سه راځو، د موږ تاسو په ټولنه کې اوس موجود ده یو ډیر غټه ستونزه د سوالګرو سره چال چلان دی. نن سبا دا صحیح دی، په هر ټولنه کې به فقر موجود وي، فقیر به وي، مګم د فقیر سره او د سوالګر سره داسې چال چلان نه دی پکار چې هغه د توهین او تحقیر سي. اول خو پکار دا دی چې لږ سره د هر انسان او هر وګړي د وطن د خپل وس او توان مطابق مرسته وکړي ترڅو پورې چې دغه بدبختي او د فقر لمن ټوله سي. بل مسله موضوع چې موږ په ټولنه کې اوس موجود ده، بدبختانه متاسفانه باید وایم چې د هغه کسانو سره چې معلولیت لري دی وسره اکثرا داسې چل چلن کیږي چې هغه د انساني کرامت برخلاف دی. یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکوي، هغه یو په خپل فزیکی وجود کې د دې نیمګړتیا رامنځته کیږي، ولې د ده په شخصیت او د ده په عزت کې هیڅ نه وه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي. نو په کار دا دی چې له داسې اشخاصو سره داسې چل چلن وسي چې دوی حیثیت او عزت ته تاوان ونه رسیږي. هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه چې د ده په وجود کې یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبود موجود دی. لکه څوک سترګ ونه لري نو هغه ته وایي چې ړوند دی، یا څوک خپه ونه لري او هغه ته وایي چې ته ګوډې، او یا هم څوک لاس ونه لري په هر حال یا کونی یا او همدغه راز نور هم چې کوم عضو د بدن د انسان له منځه تللی وي، هغه ته که چیرته تاسو په هغه نوم باندې خطاب کوئ نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی او هغوی په دې معنی مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت تصدم رسیږي. بل موضوع چې د منګو تاسو په ټولنه کې موجود ده اوس متاسفانه د نشئی توګو د روغ د کسانو سره هم امدار رقم پام دی ډول باندې چلند لوز دي چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسی دغه مشکل ته یو لاره د حل پیدا کړی شي. نو د دې په یوز باندې هغه ته توهین او تحقیر کیږي او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي، تر پلونو لاندې، تر سرکونو، تر څنګ، تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي او په ټولنه کې یو ډول لیوز دي چې د هغو لاسنیوی وسی، د هغو سره مرسته وسی، د هغوی د تداوي لپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیول سي، نفرت په سترګه کتل کیږي او له هغوی نه د کرکې په سترګه کتل کیږي، ورته څوک پوډري وایي، څوک ورته نشئی وایي، د انساني کرامت سره په ټکر کې ده. او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره چې په ټولنه کې موجود دي او واقعا د دې وطن وګړي ترېنه ضروریږي، دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سی او یاد اووی چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوی کیدون کده یا باید وسی، په داسې شکل نه په عملی ډګر کې باید د دغه رقم ستونزې د منځوړلو لپاره اقدامات ترسره سي او دې موضوع ته پای ټکی کېښودل سي.
ډیر مننه قدر مون اوریدونکو، دا وزمر د دې اونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بل خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضری جو، پاک کلام ملسه.
مخکخی خزی
د کندهار د شزو چارو رئیس رقیا څخه وی چې په دغه ولایت کې د شزو د ژوند د شوالي لپاره یو شمیر زراعتي او هنري پروګرامونه جوړ کړي دي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبريال صادق رښتینی له نوموړي سره مرکه کړې ده. د مخکښو شزو په پروګرام کې اغلی اڅکزی د خپل هنري او زراعتي پروګرامونو په اړه معلومات ورکوي.
خوشبختانه اوس فعلاً په کندهار کې د ام سي دفتر له خوا څخه یو سل پنځوس تنو ښځو ته د کارمر اجتماعي په مرکز موسیقي هلته په څلور بخشو کې کار کوي چې هغه خامک دی، خیاطي ده، روبندوزي ده، بف دی. او د ان ار سي دفتر له خوا څخه بیا هم د پنځوس تنو ښځو لپاره چې هم په څلور بخشو کې دي هغه خامک دی، خیاطي ده، جلي دوزي ده او کرشنل دی. په دا بخښو کې کار کوي د دې یو ترڅنګ یو بل فعالیت هم لري چې هغه یو سات زموږ د بیسواد شوز لپاره سواد ذکر پروګرام لري او یو سات هم کومه د حرفوي ذکر پروګرام زموږ د شوز لپاره لري.
پروان کال کې تاسو د ولسوالۍ د شوز لپاره یو زراعتي پروګرام هم درلودي، کله دغه پروګرام په اړه معلومات راکړي دا څه ډول پروګرام؟
نه یوازې روان کال، موږ هر کال د شوز لپاره په زراعت بخش کې پروګرامونه درلودل چې سږ کال مو یو لوی پروګرام په پلان کې نیول دی. خوشبختانه قرارداد هم امضا شوی دی، انتظار او امید و دې ته لرو چې هغه قرارداد ګټونکي منم سه شرکت تر څو د پروسه په عملي ډول تطبیق شي هغه به هم زموږ د شوز باغ دی چې په هغه کې به په صلاح او شوز موږ په کار باندې وګمارو. او دا باغ هم زموږ د شوز چارې ریاست د شوز لپاره دی، دا به تفریقه هم یې تر څنګ موږ غواړو چې یو ماشي باغ ترکو ترسو موږ شز وتوانید په هغه باغ کې کار وکړي، حاصلات سره ټول کو به ته حاصله د شوز په واسطه باندې خرڅي ترسو بیا هم موږ شز په دوامدار ډول باندې په دې باغ کې مصرف اوسي. تر څنګ هم نور زراعتي پروګرامونه هم لرو چې مختلف تخمونه به دې ته باور کول سي هغه شز چې امکانات په شوز په کورو کې ولري نو هغه ته تخمونه ورکړي د ترسو دوی په خپل کورو کې وکړي او دا غوښ به استفاده وکړي. ډیر پروګرامونه د زراعت په بخش کې کرنا او مالداری د مختلف پروګرامونو تر سره شوی دي، خو یوازنې علت چې موږ څه بیا هم تر اوسه په هغه بیکاری سره لاس او ګریوان دي هغه د دې چې د د دې لس کال چې کوم پروژې د شوز د پاره وي که په هر بخش کې نه وځي زرات په هر بخش کې وي د ډېر لاند محل پروژې وي کچې د اوس محل پروژې وي یا شوز په هغه بخش کې هدا قطر وکاله غوډي مای کېدلې او د هوغو تولید څخه د استفاده کوم تولید چې تولیدات د استفاده کوي یا کوم تاوالونه چې په پښتو کې ویني دوی تر څنګه کار سره کولای نو اوس په زموږ شزه په دوامدار ډول باندې کده پروژې هم نه وای دی په کار باندې مصروف وای د دوه میاشتو درې میاشتو پروژې د پندلو سره پروژې د زموږ شزه لپاره هیڅ نه و بنه دي پروژې نه ده د دوی په سرنويش کې د پښتون کې تغیرات نه سره وستلای که چې دوامدار پروژې وي او هغه څه پروژې وي چې موږ څه وکړل زی ختم د پروژې څخه ورسره به دا څه دی په خپل او کولی شي تولید وکړي او کولی شي هغه دغه څه استفاده وکړي دا به زموږ خوند لپاره ډیر شوي ولې دا د څلور کله چې زره غلې من زموږ فشار ډیر پر د پروژګان باندې هم دا د ترڅو بنه دي پروژې زموږ ته شو د لپاره دوی لاس پکار سي کچیر د شلو چرګانو پر ځای باندې په ډیر ولسوالي کې وو شل سول ډیر شو څور کول سول او هغه هفته بعد په مرز لړلې وي مریضان د پاکستان څخه راولت کړی وي هغه هفته بعد ټول یم لسی وي یا خرسی وي چې د دې په دنه خپل کچیر دغه دغه لسانو شو د نو چرګان چې شتل کوي دغه پر ځای شو زپاره فارم جوړ کړی وي چې زموږ شزي په سارا کې په ولسوالي کې د زراعت بشک ډیر ماهر لري ډیر ماهر دي او ډیر تجربه لري د خپل خوندان سره پروژه پروژه کار کوي خصوصا د مالداری په بخش کې په بیخي د مسولیت ټول زموږ د شوزه په لاس کې که په دا بخش کې زموږ د شوزه لپاره دوی فارمونه جوړ کړی وي او دوی د دوی لپاره د غوا او دوغه ډیری جوړ کړی وي شاید زموږ شوزه تر اوسه پورې په ولسوالۍ کې داسې لکه اقتصادي مشکلات ستونزې چې مخامخ دي نن ورځ بناوي
د ولسوالۍ د شوزه لپاره د سبزیجاتو د پروسس کم پروګرام چې په دا پروګرام کې په څومره شمیر شوزه برخه درلوده او دا څومره اغیزمنو
د سرجهت پروسس پروګرام از موږ ته شو د پاپ ولسوالۍ کې البته د یو څل شلتنو شو زیوي چې په هر ولسوالۍ کې چې پنجوایي ژړی میوان شولکوټ ارغنداب دان دمان په دوی کې دیش دي چې نو شو د سرجهت پروسس پروسه البته د څلور میاشتې لپاره نظری څلور میاشتې عملی د دې لپاره چې راسول او په خیر کې ورکنم ډیر زیات مواد یو تور کول سو تر څو دوی وکول سي دغه مواد څو له طریقې دوی استفاده وکړي د وندار ډول باندې د خپل پروګرام ته دوی دما ورکي او د دې څنګه په کندهار ښار کې زموږ پر ریاست کې تطبیق سولې چې اوس هم تاسو کولی سي تصویر واخلئ موږ ګرین هاوس ته مده کړی وو هغه هم ځکه موږ ته په اختیار ورکړه چې هغه شو زغه هم ځکه هم سمې کړه آباد کړه هم یې وکړه روسته په هفته کې هغه شو زغه هغه مواد څخه استفاده کوله هغه په عمل دي ډول باندې هم تر پای ورسله او په اخر کې موږ دوی ته هغه کټ مکمل مواد چې به هدا ډیرم و دوی ته ځول ورکول سي
تاسو چې ورسره د شزي پولیسو علیکي تعقیب کړی دي دوی څونه د خپل کار څخه راضي دي
موږ په دې باندې څخه تعقیب کو په دې خاطر باندې چې اوس د یبه د شین دی کرمیان دی به اوس موسم دی چې دوی وچی او کله کښته دی کال بخارا دا ک بنډي بنجان دی د اوس د یبه د خدي وچی د پروسس په موږ لیدنه کتنه وکړو موږ خپل نمائندګان بر واسطو به په اوس موږ گزارش ورکو چې د استفاده تر کړی د کړنه کړی
د کندهار د شوزو د چارو رئیس رقیا څخه څخه په مننه چې زموږ خبريال صادق رښتینی پښتون ته ځوابونه ورکړل
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه